دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوی دي نن د پنج شنبې یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر اتمه نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونې کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونې سلام پښتونخوا کوو چې د سیمې او نړۍ په اړه د بېلابېلو راپورونو تر څنګ درته سندرې هم پکې لرو خو تر هر څه وړاندې وار منور شاه ته ورکوو چې خبرونه واوروي
السلام علیکم د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر اوباما د کندوز هسپتال په برید د افغان ولسمشر او بی پولی ډاکټرانو د ادارې نه معافی غوښته ده پاکستان وایي د منځنۍ ایشیا د هیوادونو سره د تجارت لپاره د گوادر بندر د پرمختګ منصوبه لري او روس او شام د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په اول وار شریک پوځي عملیات شروع کړي دي او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایي لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی په دې اړه هم تفصیل درکو خو دا غي نوړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولی ډاکټرانو د ادارې ام اس اف نه په کندوز کې په یو هسپتال په خونړي امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده دغه هسپتال چې د ام اس اف په نگرانۍ کې چلیده د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د برید اخکار شو پکې لږ تر لږه دوهش کسان ووژل شو د وایټ هاوس ویان جوش ارنست پرون ویل ولسمشر اوباما د ام اس اف مشر جوین لیوون سره په ټلیفون خبرو کې بخنه وغوښته په دغه هسپتال کې د وژل شوو ډاکټرانو او مریضانو د مرګ ژوبلې په اړه یې غمرازي څرګنده کړه د ارنست په وینا اوباما لیوون ته دا هم وویل چې د دې پیښې کره او شفاف تحقیقات به کوي بلخوا ام اس اف وروسته وویل چې دوی نه اوباما معافي غوښتې ده خو دوی اوس هم د یو نړیوال تحقیقاتي کمیشن جوړولو غوښتنه کوي چې د دې پیښې حقایق معلوم کړي د یاد ادارې اجرایی مشر جیسن کان پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د لړکې دوی د افغان ځواکونو نیټو او امریکا په تحقیقاتو باور نشي کولی
We've asked signatory states to activate the commission.
موږ له خوري هوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي. څو په هغه ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوب به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لار ده. څو په خپلواک توګه د کندوز قضیه وڅېړي ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده.
هلته جوش ارنست دا هم وویل چې صدر اوباما افغان صدر اشرف غنی ته ټلیفون کړی دی او په دغه هسپتال کې د کارکونکو او مریضانو د مرګ جوبلې په اړه ورسره د غمرازۍ څرګندونه کړې ده بلخوا د ریپورټونو له مخې افغان ځواکونو تیره ورځ کندوز ښار له طالبانو ونیوه افغان چارواکي وایي چې په تیرو نهو ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وژل شوي دي افغان ځواکونو ادعا کړې چې تیره ورځ یې د کندوز د سیمه ییز هسپتال خواوشا سیمې د چاردرې لور ته د خاکني کوتې ګرد مرکزي چوک او بالاحصار سیمې له طالبانو نیولې دي د یادونې وړ ده چې کندوز ښار د ستمبر په 28مه نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی و د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایي لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولپمنټ بانک د نومول شوي مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړی دی نواز شریف په دغه موقع ویلي چې د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره معیاري لوی لارې او سړکونه جوړول یې د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي او په دې کې ورسره چین مکمله همکاري کوي دا راز جین کوین اهم نواز شریف ته ویلي چې بانک به یې د پاکستان سره د انفراستراکچر په جوړولو او ګټورو اقتصادي منصوبو کې مالی مرستې کوي امریکا هغه افغان تن چې سباندې یولس کاله یې د ګوانتانامو په زندان کې د ترهګرۍ په تور ساتلی و د خوشي کېدو اجازه ورکړې ده پینټاګان ویلي هغې ډلې چې د بندیانو په مقدمو بیا غور کوي سپارښتنه کړې ده چې محمد کمین دی له دې زندانه وویستل شي او بل ځای ته واستول شي څېړونکي ډله دې نتیجې ته رسېدلې چې کمین د خپلو تیرو فعالیتونو په اړه رښتینی و په زندان کې چلند ښه و او د هغه د بند په موده کې هیڅ داسې شواهد نشته چې د سخت دریزه فکر او یاد امریکا خلاف یې سخت احساسات سرګند کړی وي. نوموړی د القاعده په ګډون له سخت دریزو ډلو سره د یو ځای کېدو په تور په 2003 کال کې افغان چارواکو نیولی و په 2004 کال کې ګوانتنامو ته استول شوی و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. روس او شام په اول وار یو دوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړي دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کیسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اهدافو شپږ ویش راکټونه ویشتلې دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین شوویګو ته ویلي هوایي بریدونه به د شام د پوځ سره په مکمل همکاري ترسره کوي چې دا راز په ځمکني عملیاتو بوخت د شامي پوځ سره موثره ملاتړ وکړي. د شام د یوې پوځي ذرایع په حواله ویل شوي چې د شام حکومتي ځواکونو د خپلو اتحادیانو په مرسته د دغه هیواد په همه صوبه کې پراخه عملیات شروع کړي چې ورته د روس د هوایي ځواک ملاتړ هم ترلاسه دی. او بل خبر دا چې د عراق د پارلمان یو غړي وویل هیواد به یې ډېر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلی چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تیره ورځ په بغداد کې وویل دی فکر کوي چې په راتلونکو څو ورځو یا هفتو کې به عراق باندې فشار راشي چې له روس نه په دغه هیواد کې د هوایي بریدونه غوښتنه وکړي، خو دا په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلې ده. الزمیلی له 2008 نه تر 2008 کلونو پورې د عراق د روغتیا وزارت مرستیال و او د په دې تورن دی چې په عراق کې سنیان برمته کوي. بلخوا د روس د ولسمشر ویان دیمیتری پاسکوف ویلي چې تر اوسه عراق د روس نه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر د افغانستان په کندوز ښار کې پر یو روغتون د امریکایي الوتکو د برید په تړاو بخښنه غوښتې ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي ګوادر بندر ته به په پرمختګ ورکولو سره د سړکونو جال منځني آسیایي هیوادونو ته غځوي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د عیسایي مذهب پیروکاران له یو ځایي پولیس افسر شکایت کوي او وایي د دوی د عبادت ځای د تړلو خبرداری ورکړی
چې دای سپورټي مشته نشي روکوای داس په چار وکړو او دا خبره ده نه کو چې میز د نه چرچ بندوي.
پروان خبرونه کې به په باجوړ ایجنسی او خوست کې د روانو کرکټ سیالیو حال هم درکو. په خوست کې د کرکټ اتلولۍ ته څوک ربل سوي؟
خیبر پختونخوا چمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه د خپلو پښتنو قومونو او د دولو سره ترمن د اتحاد او یووالي خانه.
پروان خبرونه کې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې سربیره درته سندري هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. که چیرې تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټولې خپرونې اوریدلی شئ چې پته یې د مشال رادیو .com. له دوت سره سم تر راپورونو وړاندې لومړی خپلو خبریالانو تورځو الودي څخه د سیمی پاره تازه حال راټولو. په لومبي سر کې زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه. د رابع سهار په خیر.
ډیره مننه، تاسو هم سهار په خیر.
رابع، داسې راپورونه دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولیدي چې د بلوچستان صوبې ګوادر بندر به پر نو وسایلو سنبالوي او له هغه ځایه به د سړکونو جال د منځني ایشیا تر هیوادونو غځوي. په دې اړه که تازه حال مر سره شریک کړئ.
بلکل احمد شاه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د لویو معیاري سړکونو په ذریعه پاکستان وسي ایشیایي ملکونو سره تړل د پاکستان حکومت ترجیح ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د چینایي بینک ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک سره د جین لی کوین سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د دې مقصد لپاره وسي ایشیایي ملکونو پورې رسایي ورکولو لپاره د گوادر بندرگاه په جدید بنیادونه جوړول کیږي. وزیر اعظم په دې مهال خپل خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان حکومت معیشت مضبوط جوړولو لپاره پورې ځم دی او د حکومت توجه پرایویټ شعبې ته ښه ماحول ورکولو باندې دی. وزیر اعظم سره د ملاقات په موقع د چینایي بانک صدر د جین لی کوین وینا وه چې ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بانک په بنیادي ډانچې او اقتصادي توګه باندې ګټورې نورې منصوبو کې د پاکستان کومک کوي. او د دې نه علاوه د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار سره مشترکه پریس کانفرنس ته د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر وینا وه چې بینک پاکستان کې توانایي ترانسپورټ بندرګاه او ولسي ترقۍ په شمول نورو شعبو کې د بنیادي ډانچې منصوبو لپاره د فنډونو په فراهمۍ کې دلچسپي ظاهره کړې ده. دا هم وویل چې پاکستان کې د بنیادي ډانچې په شعبه کې ډېرې موقعې شته د څنګه چې د اقتصادي ترقۍ لار هواریدای شي. احمدشاه د پاکستان د خزانې وزیر په دې موقع پریس کانفرنس ته وویل چې پاکستان کې د بینک له اړخه د امیر بادشاه ډیم لپاره د فنډونو د فراهمۍ به هرکلی کوي. اسحاق ډار دا هم وویل چې د لویو منصوبو لپاره ځمکه حاصلېږي او د دې د لویې منصوبې لپاره چې دغه ځمکه حاصلېږي او د دې لپاره د پی سي ون منظوري هم ورکړی شوې ده.
ډېره مننه رابعه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرې.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
زموږ غله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. اوس راځو د راپورن پر لور. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کندوز کې پر یوه روغتون د امریکایي الوتکو د برید پر مسله خبرې کړې او بخښنه غوښتل. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار لمخه هڅې زیات کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې کړې او په ورته وخت کې ژمنتیا شولې چې له افغان حکومت سره به د واشنگټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نه شي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نشته همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یوه روغتون د شوي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د بشري حقوقو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي
کولای.
موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباري کې 22 تنه ووژل شول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د لیداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چې
دې نه سخت راوړي تیر هر څه کې
نه سره کلمې ادارې بندي د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړې اونیزې خبرونې هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې او پروګرامونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. په افغانستان کې د 14,000 کسیز ناټو ځواک مشر امریکایي کمانډان خواست کړی چې په دې هیواد کې د نړیوال ځواکونه تر اوږدې مودې پورې پاتې سي ترڅو د افغان ځواکونو ښه روزنه وکړای سي. جنرال جان کیمبل دا څرګندونې د نهې په ورځ د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته کړې. په دې اړه د فارم پالیسي د مجلې د راپور مهمو ټکو اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. فارم پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې افغانان په یوازې توګه جګړه پر مخ نسی وړلی. دوی ته د طالبانو د مشرتابه په نښه کولو لپاره د امریکا هوایي مرستې او د ترهګرۍ پر ضد ځانګړي ځواک ته اړتیا ده. د نوموړي په وینا د دوی د بشري پیاوړتیا لپاره نور وخت ته اړتیا سته ترڅو دوی وکولای سي چې لوجستیکي برخه پر مخ یوسي او په میدان کې خپل ځواکونه منظم کړي. د نوموړي په وینا افغانان تر دې کال وروسته هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. جنرال کیمبل ویلي چې نوموړي سپینې ماڼۍ ته څو لارې په ګوته کړي خو ده دا نه کړه په ډاګه چې له 9,800 امریکایي عسکرو څخه باید څومره په افغانستان کې پاتې سي. نوموړي دا څرګندونې په داوروسیو کې پر کندوز ولایت د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته کړي او د افغان ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره یې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د نور وخت لپاره د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پلان په ډاګه کړی دی. مجله پر مخ لیکي سپینې ماڼۍ ته په وروستیو لیږل سوو سپارښتنو کې جنرال کیمبل وړاندیز کړی چې په افغانستان کې دی په 2018 کال او تر هغه وروسته لږ تر لږه 8,000 عسکر پر ځای پاتې کړل سي. بلخوا د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې له افغانستانه د عسکرو ایستلو د 2014 کال پلان سیاسي انګیزه لري. نوموړي خبرداری ورکړ چې د دې پلان په عملي کولو سره به امریکا د عراق غوندې له یو بل ناورین سره مخامخ سي. نوموړي وایي جګړه یوازې د سیاستوالو په خوښه پای ته نه رسیږي.
د سولې پر لور
یو ناڅه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نجون د سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
زموږ غږ ل مشال رادیو څخه اوري. اوستو د خیبر پښتونخوا د بنو پرلور د خیبر پښتونخوا په بنو کې مېش د عیسائی مذهب پیروکاران وایي چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت خپل ساتنه په خپل وکړي او کدا سنس کولای نو کلیسا یا عبادت ځای به وروتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمہواری ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وهي حکومت باید د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي. نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
زلا بنو کې مشتا عیسائی اقلیت وای د بنو پولیسو حکم ورکړي چې د خپل عبادت خانه چرچ کې د عبادت پر مهال سکیورټي یا تحفظ ځان لا پخپلا بندوبست وکړي کني ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نئی مشال ریډیو ته وویل
پادری صاحب ته وویل چې مشتا سکیورټي سره بندوبست وکړي کنه د سی پی ایس پی ته وایي چې تاسو خپل کسانو درایې کیمرې دی 154 کیمرې ولګایې مشتار بجای 8 کیمرې وته لگاولې دي خپل 12-13 کسانو سیکورٹی دے پارا درائی ایک نہ بعد مش تاوی دغا وے چے تاس ول چر شو مش سیل کای
ظفر اقبال وای ہر چاتا د خپل مذهب پورا آزادی حاصل ادا او کا تحفظ نشی ورکولے نو دا چرچ سیل کولو یا بندولو دے ورتا نہ وای
چے دئی سیکورٹی مشتا نشی روکا وای دس پو چار وو کو خدا خبر ہے نہ کچھ میز دینا چرچ بندا گی چرچ بندا والا ہر ہر سڑیتا دے خپل مذہب آزادی اشتادا
وسیم ایاز چڈائسیز آف پشاور چرچ آف پاکستان لاڑخا بنو چرچ کے دا یو نیم کال نا پادری خدمات تر سره کوي وای دا چرچ بندولو خبر مذهبی انتشار خوروي او دولت دا یاد ڈی ایس پی پر خلاف گام واخلی
دا خبر مکو چی سب چرچ سی زپی ہڑ کی گم دے پاس دا ماسل پتنی سکر ماتی تو آفر دیزن الارش
پا دے اڈا موچکلا دا بنو پولیس و مشر دفتر پا نمبر تماس ونی و نو دا نو موڑی سرا پا خبرو کولو کے بریالی نشو بنو کے موجود عیسائی ٹولنا وائی دوی با پا ہر صورت تحفظ غواڑی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریڈیو خاوری چی ٹولی خبرونی اور راپورونی تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ په بلوچستان اسمبلی کې د سه شنبه په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړو په ملاتړ تحریک التوا وړاندې کړ چې پکې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پریکړې په سخت ټکو کې غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا شپږ سوه پښتنو کاروبارونه تړل شوي او هغوی ته د کشمیر پریښودو امر شوی دی د اسمبلی تر غونډې وروسته د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی لغړی نصر الله زیری سره مرکه کړې چې تاسو پام ورته راګرځو
نن دا زمور د دې صوبې د پښتون بلوز د دې ایلتی اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمائندګۍ ما یو تحریک التوا پېښ کړي چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي له تیرو اویا کالو راهیسي اتیا کالو راهیسي چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی نن پرون چې د کشمیر آزاد وای د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سر باسي ډوډیال سره پښتانه باسي شپږ سوه دوکانونې سیل کړي دي
ستاسو د معلوماتو مطابق ولې سیل کړي دي ولې باسي
وره خبره دا ده چې دی وای پښتون دهشتګرد دی نه غلطه خبره ده پښتون د دې ملک شاری دی د پښتنو په دې پاکستان کې یو لک پنځه پنځوس زره مربع کیلومتر مځکه ده لہذا زه د پاکستان د یو شهري په حیثیت پاکستان آئین داغ سو مادے دا انسانی حقوق کی دا پاکستان دا آئین مادے ما تا اجازت رکھ گئی چھ ہر پشتون پا لاہور کی پا کراچی کی پا آزاد کشمیر کی مجھ دا کاروبار دا جون دا شاری حقوق مکمل حق لرو
پا پنجاب کی او سندھ کی پا کراچی کی آلتا ہم پشتانا دا دی نیشنل ایکشن پلان تر راتا گروس تا جو نیول کیجے دا پولیس والا خواہ پا آگوی بانی بتا سو سوائے
گر بار بار زمان دا گن مشاران مطالبہ کرے دا چی ما در طول چیزا دا دی ملک باشندہ ما ترا وقت پوری دا ملک ستا پښتون د دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري دلته پنجابۍ موسی هندستاني مهاجر موسی کشمیریان موسی زم دا حق لرم چې زه په پنجاب کې په لاهور کې په کراچی کې په فیصل آباد کې په کشمیر کې کاروبار وکم دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي جیلو ته اچي او تنګي د شناختی کارت په نامه باندې
نصر الله زیره صاحب اخیری پښتنه مینه هغه ده چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې په سندھ کې په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قراردادونه او تحریک التوا وړاندې کړي خو خپل په بلوچستان کې په کوټه کې په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا د ملیشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي هغوی ته د تشک په سترګه کتل کیږي ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
سره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دي اف سی د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده موږ هغه ته ویل دي چرور کم سړی شکمن چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی هغه په یو بد کې ملوث دی هغه کولی سي چار څوک هغه ونیسي لیکن یو پښتون یو غریب سړی یو د ژری والا یو هغه سړی چې پګړی تړلې وي څه هغه تنګي دا ناروا ده موږ به دا رکاو
د بلوچستان د صوبای اسمبلی غړی نصر الله زیری و چې په کشمیر کې د هغه ځای د حکومت لخوا د پښتنو په ضد د یو پریکړې په هکله زموږ د همکار خدای نور ناصر پوښتنې ځوابولی.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 628 پر لنډو څپو 2113 15,316 15,318 او د انټرنیټ لالاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو غوړېدلای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې اوس تاسو پام د فیاض خیشګي په غږ کې د سندرې پر لور راګرځوم. کلام د حمزه شینواری.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے اخیر میں دا ہمت نا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دا ہمت نا مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے
زموږ غله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لمړي سره نه خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غواړنی ولیدي د سهار 9:30 بجې سوی منور شاب د مهم خبرونو لنډي زوړ
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولی ډاکټرانو د ادارې ام اس اف نه په کندوز کې په یو هسپتال په خنړی امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده. دغه هسپتال چې د ام اس اف په نگرانۍ کې چلی ده د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د برید اخکار شو او په کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شو. د ریپورټونو له مخې افغان ځواکونو تیره ورځ کندوز خار له طالبانو ونیوه. افغان چارواکي وایي چې په تیرو 9 ورځو کې د کندوز خار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کندوز خار د سپتمبر په 28مه نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایي لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولپمنټ بینک د نومول شوي مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړې دي. امریکا د محمد کمین په نامه هغه افغان تن ته چې سباندې 11 کاله یې د ګوانتانامو په زندان کې د ترهګرۍ په تور ساتلی و د خوشي کېدو اجازه ورکړې ده. نوموړی د القاعده په ګډون له سختدریزو ډلو سره د یوځای کېدو په تور په 2003 کال کې افغان چارواکو نیولی و او په 2004 کال کې ګوانتانامو ته استول شوی و. روس او شام په اول وار یوې لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړی دي. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو ویل په کاسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو شپږ وشراکټونه وشتلې دي. او د عراق د پارلمان یو غړي حکیم الزوملي ویلي هیواد به یې ډیر زر د روس نه وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي، خو نوموړي زیاته کړې چې دا به په شام کې د روس د بریالیتوب سره تړاو لري.
د مهمو خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واورېدی چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلی د پاکستان کورنیو ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د دغه هیواد د کورنیو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
نن د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي افغانستان کې د امریکې لوړپوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوز د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستی دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسېدلی دی او دې لړکی اوس د پیښور په دبیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوی حمله یادونه هم کړي. د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکای د لوړپوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرتا لکوم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي، ځکه چې په تیرو وختونو کې په خپل امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړې. نو کو وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او د هغه اپریشن لکه بلا امنیتی صورتحال کې تر ډیره حده خواله هم راغلی او اولس د سکون سا اغستې ده. خو چونکه د پاکستان او افغانستان حالات نیخ په نیغه په یو بل اثر لري نو ځکه د هیواد د ننه امنیتی وضعیت کې د خواله د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولی په غوره طریقې سره سار وکړي شي او دغلته دورانکارو په تګ راتک لک نظر وساتلی شي. ادریا اخیری کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غوره او مناسب لار د دوانو هیوادونو له لوري په حقيقي مانو کې ترهګري خپل ګډ دښمن ګڼل او د ترهګري پر ضد په خپلو کې په خلوص سره یو بل لاسونه ورکول دي. د ترهګري د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو لپاره دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستې سیوا کړي. نو هله به ممکن شي چې لدې منطقې ترهګري ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارېي کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاری تعلیمی ادارې ملک کې د غریب خلکو د پاره د تعلیم خو او اسانه ذریعہ ده، خو افسوس چې د تیری اوګدی مدیر هسته د ذریعہ د حکومت د توجه نه وته ده او د دې حالت ورس پورس خرابيږي او د استادانو په ګډون دا سرکاری تعلیمی اداری د نورو بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. اداریه مخکې لیکي چې د یوې شمېرې تر مخه ټول ملک کې 2000 اسکولونو کې د ماشومانو دپاره د سکولو پاکې اوبه نشته او دې کې تر ټولو خراب حالات سین کې دي، چېرته چې 1000 ادارې د پاکو اوبو انتظام نه لري. دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش په نوم استادان، د چت نشتوالی او دغه رنګ نور شکایتونه هم عام دي. ادریه اخر کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي، خو غریب به څه کوي؟ باید چې حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي، ځکه چې د ملک لویه برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي. نو دا راز دا ماشومان د ملک د راتلونکي دپاره ډېر اهمیت لري او حکومت له دا خلک له پامه ویستل نه دي پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د سعودي عرب د مینا په پیښه کې د پاکستاني حاجانو د وژنې او لادرکه کېدو وروسته اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رایه منفي سوې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمباري په اړه د ناټو مشر جنرال کیمبل ویلي دی چې دا یوه غلطي وه په کومه کې چې 22 کسان وژل سوي ول. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له مسجد بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبرا و، خو تیره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې و. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژل شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شوو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج له تللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورځپاڼې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویژن چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو دې ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی، خو د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتي توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي او هغه ځکه چې کله پخوانی ډکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو، نو بیا هغه سعودي عرب ته جلاوطن شوی و. ورځپاڼه د یوې پاکستاني ورځپاڼې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی و چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وي، نو د دغو حاجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډېره د بې انتها سنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي دې منه کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډېر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بې پولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازع غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس په شام یا سوریه کې دننه له لری واټن څخه د داعش پر ضد راکټي بریدونه کړي او تیر ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د هوا له لارې بمباري ته دوام ورکړ. د روس د دفاع وزیر په سوریه کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې ویشتل سوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادمیر پوتین بیا ویلي چې باید اصلي نتیجې ته انتظار سو. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیره ورځ ترسره کړل. روسیا الوتکو بمونه وغورځول او له کښتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل 4 روسي جنگي بیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړی دی وویل. د سپتمبر له دیرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، خو کوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده، په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان ریټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تېره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسیون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زمږه له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتنو خواته تاسو غوښنه ولې دی او سم ساسو پام د سمیع الله شمشیر په ځخ کې د دې سندري پر لور راګرځوم چې کلام د درویش دورانی دی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی د دغې جرګې د دوهم مرستیال نذیر احمدزی په مشرۍ ماسکو ته ځي څو هلته د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر مسلې خبرې وکړي. له نږدې یوې اونۍ راهیسې روس په شام کې د داعش پر ضد هوایي بمباري کوي او ماسکو په افغانستان کې هم د داعش هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. نو دا ویره سه چې روسان په افغانستان کې د شام په څیر بمباري ونه کړي. زموږ همکار قادر حبیب د ولسي جرګې له دوهم مرستیال سره مرکه کړې او په پیل کې ماسکو ته د هغه د سفر د وخت پوښتنه کړې ده. نذیر احمدزی په ځواب کې وایي
څلورلسم تاریخ باندې به موږ حرکت کوو. تقریبا درې آزادې ولسي جرګې چې په راس کې زه په خپله یم د روسیې د پارلمان لخوا نه موږ دعوت شوي یو.
د دې سفر هدف هم څه ده؟
موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش چې کوم یو اوس د موږ همسایګان هم سره مواجه دي د داعش موضوع ده او دا بار بار سره موږ ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه ده، دا د همسایګانو لپاره هم تهدید ده او موږ په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه با موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هیڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه ده چې موږ امنیتي سکتور لرو، هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونو مرسته کولی شي، نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
په هوایي مرسته خبره وکړه، څرنګه مرسته هغوی کولی شي؟ آیا هغوی کولی شي هوایي عملیات ترسره کړي؟
نه، هیڅ صورت لکه مخکې ما خبره وکړه موږ به هیڅ چاته اجازه ورنه کړو. موږ خپل مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو. که دوی غواړي او ویره ورسره یې له دښمنانو نه یا له داعش او له بل نه، نو دوی د هوایي ځواکونه دې موږ په اختیار کې راکړي. دا غږ موږ یوازې روسیه نه ده، په چین هم کړی ده، په هند باندې هم کوو، په ایران او په ټولو همسایه ممالکو باندې.
د روسیې دفاع وزیر ویلی ده چې د روسیې د خارجي سیاست په اولویتو کې د داعش اول ده او بیا طالبانو سره مبارزه ده. موږ ولیدل چې دوی په سوریه کې عملاً هلته هوایي عملیات پیل کړي ده او طالبانو په باره کې هم دوی خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې امکان شته چې په افغانستان کې هم داسې عملاً په عملیات کې په یو شکل هغوی برخه واخلي؟
دلته چې د موږ د فعلي نظام لپاره کوم ګواښ وي یا د موږ د ولس لپاره ګواښ وي، هغه که په هر نامه وي، که هغه د طالب په نامه وي، هغه که د داعش په نامه وي، هغه که د القاعده په نامه وي، ټول موږ ته یو دښمن ده. په دې عمراتو کې ما لکه مخکې یادونه وکړله، په هېڅ صورت به موږ چاته دا اجازه ورنه کړو چې د دوی راسې د موږ حریم کې دننه او دلته عملیات ترسره کړي. موږ به مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو او ماشاءالله انشاءالله افتخار پرې کوو. موږ ته هر څه غوښتنه یي د موږ امنیتي سکتور ته باوله کېږي او د موږ خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي، نه دا چې روسان نه موږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کې نه نه بارتومانو کې یا نور مسایلو کې. دا په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی و چې ماسکو ته د افغان پلاوی د سفر په اړه زموږ د همکار قادر حبیب پوښتنې ځوابولې. د امریکایي ټلویزیون ای بی سی نیوز په رپورت کې راغلی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په زیاتره ویډیوګانو کې د ټیوټا کمپنۍ د ګاډو قطارونه په نظر راځي او داسې ښکاري چې دغه ګاډي یا موټرونه د یادې وسلوالې ډلې یو علامت ګرځېدلې وي. دا خبره د یادې کمپنۍ او نړیوالو لپاره د اندېښنې وړ ده. د دې راپور مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د ای بی سی ټلویزیون دا رپورټ وایي په عراق، شام او لیبیا کې چې کله هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دغه هیوادونو په قبضه کړي سیمو او خارونو کې د کانوای په شکل کې د خپل قوت مظاهره کړي، نو زیاتره ګاډي یې د ټیوټا کمپنۍ وي چې پکې ډاټسن، ډبل کیبن او لینډ کروزر ګاډي شامل وي. دا رپورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر لوکمن فیلی د خلیل کې دوی په دې اړه په وار وار پوښتنې کړي چې د سلګونو په شمیر کې دغه نوی ګاډي له کومې خوا راځي. په دې ورستیو کې داعش ډلې یو شمیر داسې پریډونه کړي چې پکې د ټیوټا کمپنۍ په سلګونو نوی ګاډي روان وي او د درنو وسلو تر څنګه پرې د داعش ایجنډې لګېدلې وي. دا راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر مارک ویلس وای دا د افسوس وړ خبره ده چې د ټیوټا کمپنۍ دغه ګاډي په عامه توګه خلک ډیر خوښوي خو اوس د داعش یو علامت جوړ شوی دی. بلخوا د ټیوټا کمپنۍ ویاند ویلي چې دوی به هیڅکله هم خپل ګاډي ترهګرو یا غیر قانوني وسلوالو ډلو باندې د خرڅولو اجازت ورنکړي، خو د یوې کمپنۍ په حیث دوی لپاره دا ممکنه نه ده چې دغه ګاډي وسلوالو ته د رسیدلو مخنیوی وکړي. تیر کال یو امریکایي ریډیو رپورټ خپور کړی و چې پکې ویل شوی و امریکا په شام کې باغیانو ته درې څلوېښت ټیوټا ګاډي ورکړي دي. دا راز د آسټرېلیا په سرخار سیدنی کې په وروستیو دوو کلونو کې اته سوه ټیوټا ګاډي ورک شوي دي چې ویل کېږي ممکنه ده سبر خې وسلوالو ډلو ته رسېدلي وي. هلته رپورټ لیکي چې په عراق کې د ټیوټا کمپنۍ د شمیرو تر مخه په کال کې اوسطاً شپږ زره ډبل کیبن او لینډ کروزر ګاډي په دغه هیواد کې خرڅېدل، خو د 2011 کال نه تر 2014 کال پورې دغه شمیره په کال کې 1300 ته ورسېدله. بلخوا د عراق یو پوځي چارواکي ویلي چې دوی د وسلوالو سره په جنگ اخته دي، نو ځکه د خپلو سرحدونو څارنه په مکمله توګه نشي کولی. دا رپورټ په اخر کې د ویلس د خپلې لیکي چې د ده په نظر ټویټا هم نه غواړي چې ګاډي یې وسلوال او ترهګر استعمال کړي، خو د دې باوجود په کار دي چې یاده کمپنۍ د خپلو ډیلرانو په واسطه دا خبره یقیني کړي چې ګاډي یې د وسلوالو لاسو ته ونه رسیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او سزو د لوبو د راپورونو پر لور. لمړی باجوړ ایجنسی په قبالي سیمه باجوړ ایجنسی کې د ملک سعد شهید کرکټ ټورنمنت په نامه کرکټ اتلولي دوام لري چې د اتیا په شاوخوا کې لوبډلې برخه پکې اخلي. په دې ټورنمنت کې پر باجوړ ایجنسی سربیره د بر ممند ایجنسی ځین لوبغاړي هم برخه اخلي چې ځایي ولسی ډیر په شوق ننداره کوي. نور حال د شاهنواز ترکزی په راپور کې واوري.
په باجوړ ایجنسی کې هر کال د ملک سعد شهید کرکټ اکیډمۍ لخوا د کرکټ ټورنمنت جوړول شي چې سږ کال یې هم د دغه ټورنمنت د جوړونکو په وینا د اتیا کرکټ ټیمونو لوبه جوړه کړې او د دغه لوبې ارګنایزر اظهار الحق مشال ریډیو ته وویل
تقریبا اتیا پروګرامونه دې کې برخه اخیستي د مانخیل او جلارزو مامون او لوی مامون نواګۍ او هر ځای ته پکې نمایندګي ملل شو.
په باجوړ ایجنسی کې د لوبه کوونکو شمیر ډېر زیات وي او هر قسمه لوبې لکه کرکټ، هاکی، رسکشي، سایکلینګ هم پکې کولی شي، خو ځوانان وایي چې د دغه لوبو میدانونه نه لري. لقمان نومې یو لوبه کوونکی وای
دغه کسان دي پاغو پسې مونږ ور لګلي او جرګم پسې کلي به د هغه جرګې نه بعد دا پټۍ مونږ ته سټې نه فورې راکړلې دي او همداسې مې راته دی چې څومره جرګې به شي دا ټورنمنټ به ختم کړی شي او سر ته دې ورسولی شي.
د تیرو څو کلونو راهسې پرله پسې د ترهګرۍ د پیښو له وجې خلک میدانونو ته نه راتلل، ولې دا ست هغه اولس هم چې لوبه نه کوي بیا هم تماشې ده میدانونو ته را روان دي. برهان الدین هم په دې لوبه کې برخه اخیستې او وایي
لکه دا امن راتلو سره دا ګراوندونه آباد شو. موږ د حکومت ډېره شکریا ادا کوو چې هغې په باجوړ کې خپل امن پردی کړو او دغه ګراوندونه یو ځل بیا آباد شو. او مخکې خو داسې و چې په هغه دور کې په هغه وخت کې خو د سپورټس او د ګیم اړو تصور چا
څو ورځې وړاندې له باجوړ ایجنسی نه یو ځوان چې په انډر 19 یا د 19 کالو کم لوبغاړو کې ته بین الاقوامي کرکټ لوبې لپاره سریلانکا ته تللی دی حیات الله نومیږي. حیات الله د باجوړ ټایګر کرکټ کلب لوبغاړی پاتې شوی. د دغه کلب د کپتان اسماعیل چې په یاد لوبه کې برخه اخیستې ده ورسره مې خبرې وکړې.
پروس کال مونږ دې ټورنمنټ وینر جو دا ټورنمنټ پروس کال مونږ ګټلې او امید درا به کوم چې مونږ ان شاء الله دا فائنل دې ته جوړو
او د اظهار الحق په وینا چې دا لوبه په ناک اوټ سیستم روانه ده چې پکې د باجوړ ایجنسی نه علاوه د بره محمود ایجنسی هم ځینو لوبغاړو برخه اخیسته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
له محمود اوس ځو د خوست پر لور. پرون د افغانستان په خوست ولایت کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د دې ټورنمنټ تابعه کوونکي د دې سیالیو مخه په یاد ولایت کې د ورزش پرمختګ او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو او ورزشکارانو ترمنځ د اړیکو ټینګول او په خلکو کې د سولې د مفکورې خورول یادوي. دوی وایي چې په دې سیالیو کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د کرکټ یو شمیر لوبډلو ته د راتګ او لوبېدلو بلنه هم ورکړې ده. نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د سپورتي لوبډلو لوبغاړي وایي چې ورزش د خلکو په منځ کې د سولې او امن مفکوره خوروي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته په خوست کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ لوبې د شل ورځنیو لوبو او سیالیو د پیل په مراسمو کې وکړي. د کرکټ ټورنمنټ تابع کوونکي جهاد سنگین وویل چې
دغه ټورنمنټ د خوست چیلنج کپ په نوم چې موږ جوړ کړی دی په شخصي لوبغالي کې واړه لوبډله د خوست دي، خو بیا په دې لوبډله کې د ده پښتونخوا لوبغاړي شتون لري، د افغانستان پیاوړي لوبغاړي چې پخوانی نېشنل ټیم لوبغاړی دی هغه به دلته موجود وي، دلته به میچونه کوي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې په دې سیالیو کې به د کرکټ دولس پیاوړي لوبډلې د یوې او بلې پر وړاندې ولوبېږي.
هیله من یو چې د دغه مسابقاتو لپاره به د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا ډېر وتلي وتلي ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه د دو خپلو پښتون قومونو او د دولو سره ترمنځ اتحاد او یووالي خانه.
په پیښور کې استوګن یو شمیر وزیرستاني لوبغاړي هم د سیالیو ته راغلي دي. د هدایت الله داوړ په نوم یو تن ورزشکار د خوست د لوبغاړو د میلمه پالنې یادونه کوي او وایي چې ټول ملګري په خوست کې ډیر خوښ دي او د پردیتوب احساس نه کوي.
او دلته یو ټورنمنټ جوړ شوی، ډیر غټ ټورنمنټ ده، په خیس شه ډیر ښکلا ګراوند ده، خو دا دي چې کرکټ بورډ نه دي سره فیسیلیټي نشته. او میر سره تقریبا 15 شپږ کسان راغلي، ماشاءالله میر ټوله دې سره پیرنګلی جوړ شوې. مو سره چې کوم کسان راغلي دي، دې پیلا اور د افغانستان ته خدام را خوښ دي چې یار د خو میر ټوله خپل ملګری دي.
زیادونه ورده په خوست کې دا مهال په لسګونو زرو ځوانانو رسمي او غیر رسمي ورزشونو ته مخه کړې ده. او په خاره ولسوالۍ کې یو شمیر سپورتي فدراسیونونه، کلبونه او لوبډلې جوړې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو د لومړنۍ سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې وستا سپام د هارون بچا په ژغ کې د سندرې پر لور راګرځوم.
سبئی ٹولی نخو تو چم مسافت لے درج گن شم گل من شیز سل بونی ملی اوم مختم مگورا کا پھر شوی سم مسافر جانا پخدا اس پر لے آم ویلم جشن دے جانا نا پٹکے پسر کا لپٹا پسر مور دما بن سے لن پری گا سو بد زلفی دخندا نخلا سم اونن گیا غما خامے دباخ منر دا جرمنے تکارا زینا وقت ماس پخینو خامبراشی بلا پت ما چو برج مچا گست دینا وقنا سپسنا خام خادر زما خود کو اختر کی غاڑے ورکڑے مچ بن زکا اور ترا غم جڑے دوما دس ویلو نس جڑی گی جر گرا شاچ خبرا پاکا شینا وقت د تخت نرا گزار شی پالو دسو داخ دڑے فرزینا سمندر ظالم زورا زمان ورورا د
بستر کور شکونا ران اپنی مشبرانا شے کٹوالو سکی ساتھ لی دیو بدے خرینا ஸ்பின் கவுத்தாரே